سلامونه وخت په خیر ورځ دوه بجې شوې په کابل کې د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر غوړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ننګرهار چارواکي په دو جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په ټولو کورنیو غږ وکړ چې کوچني ماشومان د وژونکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو په اړه له خپلو متحدانو سره د خبرو په هدف سعودي عربستان ته ورسېد. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي په دو جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویانا تاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د سره رود په ولسوالۍ کې یوه ښځه او دوه ماشومان هغه مهال ووژل شول چې پر ماشومانو د راکټ یوه ناچاوده مرمۍ وچاودله.
نن سهار نږدې اووه بجې د سره رود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د راکټ ناچاوده مرمۍ د چاودنې له امله یوه میرمن او د هغې کوچنۍ لور او یو بل ماشوم په شهادت رسېدلي دي او د دوه نجونو په ګډون اته ماشومان ټکن شوي دي.
د خوګیاڼي په وینا د راکټ دغه مرمۍ یوه ورځ مخکې د دولت ضد وسلوالو راویشتې وه او نه وه چاودېدلې. ښاغلي خوګیاڼي دغه راز وویل چې په یوه بله چاودنه کې چې نن غرمه مهال د جلال آباد د څلورمې ناحیې په شپاړسمه فامیلي کې وشوه د یوې ماشومې په ګډون شپږ تنه ټپیان شول. دغه چاودنه د یوه جومات تر څنګ د رایه ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته نږدې شوې. د چارواکو په وینا چاودېدونکي مواد په یوه موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د کندوز د قلعه زال د اق تیپې پر سیمه د وسلوالو طالبانو د پراخ برید او د نیول کېدو په اړه چارواکي ضد نقیضې څرګندونې کوي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو له څو لورو د اق تیپې پر بازار او دولتي تاسیساتو حمله وکړه چې په نتیجه کې طالبانو سیمه ونیوله. په عین حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د لنډ وخت لپاره سیمه نیولې وه چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې چې اوس هم روان دي هغه بیرته د دولت تر کنټرول لاندې راغله. د کندوز د ولایتي شورای غړي سید اسدالله سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیمه اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او جګړه پکې روانه ده. د کندوز قلعه زال ولسوالۍ اصلي مرکز له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دولتي ادارې د قلعه زال مربوط د اق تیپې سیمې ته لېږدول شوي دي. د شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې 15 د دولت ضد وسلوال مخالفین وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د ولید 15 په نوم د عملیاتو په جریان کې د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه تېره شپه شوې ده.
در ولسوالی چاربولک در منطقه ارزنخوار که دیروز عملیات های زمینی است و پایه هوایی در یک تجمع دشمن در حدود 75 نفر هوادارزدن طالب کشته و زخمی شدند. تعداد سلاح و مهماتشان از بین رفتند. استحکامات و موادعشان تخریب شدند و نیروهای امنیتی ما در اونجا مستقر شدند.
د رضایی په وینا افغان امنیتي ځواکونو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی رسېدلی. د شاهین قلو اردو ویان دغه راز وویل چې دغه عملیات تر اوسه د چاربولک ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې روان دي او له تېرې یوې اونۍ راهیسې شل کلي د دولت ضد مخالفو وسلوالو له وجوده پاک شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر ټولو کورنیو غږ وکړ چې کوچني ماشومان د وژونکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي. د دې وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر احمد حمید دغه غوښتنه نن په کابل کې په هغې غونډه کې وکړه چې واکسین معاصر دی په نوم د واکسیناسیون د نړیوالې اونۍ په مناسبت جوړه شوې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا تېر کال له یوه کال کم عمره هرو دریو ماشومانو یو یې د وژونکو ناروغیو په وړاندې له واکسینه پاتې شوی دی. د روغتیا وزارت وایي کم عمره ماشومانو ته د هېواد په باندې 2000 د واکسینونو په مرکزونو کې د دیارلس وژونکو ناروغیو په وړاندې په وړیا ډول واکسین ورکول کیږي. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو په اړه له خپلو متحدانو سره د خبرو په هدف سعودي عربستان ته ورسېد. د راپورونو له مخې مایک پومپیو د منځني ختیځ سفر له ریاضه پیل کړ. د پومپیو یوه جګپوړي سلاکار برین هوک چې په دې سفر کې له ده سره ملګری دی ویلي امریکا د نړۍ له هیوادونو غواړي چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د ایران په راکټي پروګرام کې برخه لري. د ښاغلي هوک په وینا د ایران د توغندیو پروګرام د اسرایل او سعودي عربستان په ګډون د منځني ختیځ هیوادونه ګواښي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولس مشر مون جی ان ته ویلي چې د خپل اټومي آزموینو ځای به راتلونکې میاشت بند کړي. د جنوبي کوریا د ولس مشر یو وین دوی نن خبر اعلان ته د دې خبرې د کولو تر څنګ وویل. د شمالي کوریا مشر ویلي چې په راتلونکې مې میاشت کې به د اټومي آزموینو ځای بند کړي. کیم دا هم ویلي چې ژر به د جنوبي کوریا او امریکا متخصصان او خبریالان وروبولي چې د اټومي آزموینو د تاسیساتو د بندولو بهیر له نږدې وویني او نړیوالو ته یې څرګند کړي. کیم د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د جمعې د ورځې په تاریخي کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاک او هڅه به وکړي چې د کوریا جنگ رسمن پای ته ورسوي. د روسیې د ځنګلونو د اور وژنې فدرالي اداره وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې په لرې ختیځ کې په څه باندې 70 ځایونو کې لګیدلي اور شاوخوا 1870 کیلومتره ځنګل له منځه وړی دی. د مرکز ویلي چې تر ټولو ستونزمن حالت په آمور سیمه کې و چې د خنجان په نوم د طبیعت د خوندي ساتلو 370 کیلومتره سیمه هم پکې شامله ده. د دغه مرکز په وینا د اور وژنې په هڅو کې له 2900 زیاتو کسانو او د 15 الوتکو په ګډون 415 سایلو برخه اخیستې وه. او په سعودي عربستان کې د یو ستر تفریحي مرکز د جوړېدو په مناسبت مراسم جوړ شول. دا تفریح ځای د هیواد د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د هغه پلان برخه دی چې غواړي په خپل محافظه کاره هیواد کې اقتصادي ازادي راوړي او کلتوري پالیسۍ نرمې کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان او ولی عهد یې پرون له پلازمېنې ریاض د باندې په قدیه سیمه کې په دې مراسمو کې ګډون وکړ. دا تفریح ځای چې د کال به 1.5 میلیون سیلانیان ولري په 340 کیلومتره مربع ساحه کې جوړیږي چې د نړۍ د مشهور او ستر تفریح ځای ډیزنی ورلد 2.5 برابر به لوی وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې ز نجیه سپی ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې د چاغوالي پر ستونزې خبرې کوو. خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عینالدین خروټی صاحب را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست.
مننه خوري. تاسو هم مننه کوو. تر هر څه مخکې ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته او د تاسو تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیره مننه دوستانو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب تر شو پوښتنې مطرح کو، یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. په افغانستان کې د چاغوالي ستونزه مخ په ډیریدو ده. چاغ خلک نه یوازې دا چې د نورو خلکو په پرتله ژر ناروغه کیږي، بلکې علاج او درملنه یې هم ستونزمنه ده. د روغتي کارپوهانو په وینا چاغوالی نه یوازې دا چې د لسګونو ناروغیو لامل ګرځي، بلکې د ځینو ناروغیو نښه او علامه هم ده. چاغوالی که څه هم د ځوانۍ په لومړي پړاو کې چې د وجود مقاومت ډېر وي دومره جدي ستونزه نه وي، خو وروسته د ګڼ شمېر روغتي ستونزو لامل ګرځي چې په همدې وجه زاړه خلک ډېر دا چې څوک چاغ بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر مشال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چاغوالی د WHO یا نړیوال صحي سازمان تعریف هم لري او کلاسیفای طبقه بندي کړي دي. کله چې د نارینهو لپاره د دوی د بدن چاغوالی تر 25% ته زیات شي، یعنې په دې وجود کې دغه سړی چاغ حسابل کېږي، او ښځو کې یا فیمیل طبقو کې دغه د 30% زیات شي، نو دا په چاغوالي کې راځي. نور اول به خپل وجود د بدن وزن کوي او خپل د وجود د ارتفاع په حساب دا مد نظر نیسي. یعنی یو نفر څونه قد لري، ونه لري او څونه وزن لري، د هغې په اساس موږ طبقه بندي کوو. که چیرې د یو مریض بی ام آی د 15.9 کیلوګرام په متر مربع، یعنی د تو وزن په کیلوګرام په دې حساب کې او قد په متر مربع حساب کېږي. په تر مثال یو مریض یو 0.5 سانتی متر د قد لري، نو دا 1.5.
د دغه ناروغیو مهم عوامل څه دي؟ بیا هم له ډاکټر خیبر مشل څخه اورو.
چاغوالی مخ په ډېر په سرعت سره په تیزوال سره په زیاتوالي په حالت کې ده. عمدترین عوامل دا دي چې یو خو هغه جینیټیک به په ایر سوړي، یو چې دا خلک دي چې یو عادي ډوډۍ هم خوري، هم وایي چې زه ډاکټر صاحب ډېر چاغېږم زر زر چاغېږم علت یې دا وي چې هماغه مریضان د شحمي حجرې ډېر پیس وړي بل عمده عاملونه چې دی یعنې فزیکي فعالیت ډېر کم شوی ده همدارنګه ډېر حالتونه باعث دې شوي دي چې سړی هغه روزمره فعالیت فزیکي فعالیت ونه کړي.
روغتیایي کارپوهان په دې باور دي چې د چاغوالي ستونزه د نارینهو په پرتله په ښځو کې ډېره ده. دوی زیاتوي چې چاغوالی د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کېدای شي چې لوی ناروغۍ د زړه د رګونو تنګېدل، بې وخته د زړه رپېدل، د پوستکي خرابېدل، د زړه او دماغ سکته او د حافظې کمزوري ده. روغتیایي متخصصین وایي ځینې چاغ خلک چې د وجود مقاومت یې ډېر دی په ظاهره روغ ښکاري، خو دغه خلک به خامخا یوه ورځ له روغتیا ستوند سره مخ شي. هر څومره چې د انسان عمر ډیریږي نو د چاغوالي امکانات هم ډیریږي، ځکه نو په ماشومانو کې د چاغوالي ستونزه کمه لیدل کیږي. د چاغوالي د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیستل کیږي چې یو لارې هم خوړو ته پام کول دي. ډاکټران وایي نامناسب خوراک یعنی د ډیرو غوړو، خوږو او وچه ډوډۍ خوړل، لږ جسمي کار کول، ارثیت، د امیدوارۍ عصبي ناروغیو ضد او ځینې نورو ناروغیو درمل خوړل او یو شمېر نورې ناروغۍ لکه د تایروید، د غدې او عصبي ناروغۍ د چاغوالي عمده لاملونه یادېږي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
پرونی تخرغ لای دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري دا ونې خبرونه زنګړی شوی چاغښت او په دې تړاو به د ډاکټر صاحب نه پوښتنی هم ولرو. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر عینالدین خروټی صاحب سره دی او زموږ پوښتنی ځوابوي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0992153 بلاس شمیره ده 0992255. دا مو د اړیکو شمیرې دي. د اړوندې ستونزې په اړه تاسو هم ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب راځو د خبرونې په سر کې کراته وی چې د چاغوالي اساسي عوامل څه دي او که یو لنډ تعریف له چاغوالي نه ولرو د ډېر ښه مهرباني.
چاغوالي په اصل کې یو یعنی طبی غیر نورمال حالات دی چې په بدن کې کله لشل فیصد نه یعنی د فیټس یا شحمیاتو اندازه زیاته شي نو عبارت له چاغوالي څخه ده. او دا دی په همدارنګه دا د نورمال صحت په خلاف یو حالات ده، مثلا چې شل فیصد له خپل نورمال حالات څخه شحمیات یا غوړ په بدن په حجراتو کې زیات شي نو دا عبارت له چاغوالي څخه ده.
او اساسی په نظر مهم او اساسی عوامل څه دي؟
اساسی عوامل خو ډیر دي، خو درې خصوصا ډیر غټ عاملونه دي چې یو یې ډایټ یا خوراک ده، یعنی خوراک خوړل، شحمی مواد زیات خوړل او فزیکی فعالیتونه کم کول، دا هم یو عامل ده. او دوهم جینټیکی، روحي او بعضی دواګانې دي چې هغه هم د چاغوالي سبب ګرځي، خو مهم یې ډایټ ته چې ډایټ باید ډیر په کنټرول کې سي او کم خواړه شي خوړل کیږي هغه باید د خپل کالوري او په اندازه باندې وخوړل سي. او جنټیکي هم ذکر شوی دي، بعضی سندرومونه هم ذکر شوی دي چې د دې په هغه کې ډیر غټ رول لري، مثلا چاغوالی مخ په وړاندې وړي شوی پراډر ویلنګ سندروم ده، او بلې بارډیټ بیډل سندروم ده، بلې کوهان سندروم ده او مومو سندروم ده. او خپل دغه چاغوالی چې کله مخ په وړاندې وړي نو زیات خطرونه په دغه سه حالاتو کې رامنځته کیږي چې هغه دوه حالات دي، یعنی یو کانجنیټل ده بلې اکوایرډ، یو ارسی ده او بلې بعض داسې امراض دي چې د هغو له وجې هم دغه چاغوالی مخ په وړاندې ځي او زیاتېږي، لکه هایپوتایرایډیزم سو چې د یو غده ده د دې د تایروکسین هورمون د کموالي له وجې هم چاغوالی راځي. او کوشنګ سندروم ده چې یو قسم دواګانې موږ لرو چې د سټیرایډ په نامه سره دي، نو هغه کسان چې د سټیرایډ دواګانې ډېرې زیاتې خوري هغه کسان هم د چاغوالي طرف ته ځي، مثلا چاغي حالت کې لیدل کیږي. او بل گروتنګ هورمون ډیفیشنسی دا، یا دی رشد دی هورمون فقدان دا، چې دغه هم دی چاغوالي په مخ په وړاندې باندې دلالت کوي. او بل ایټینګ ډیسارډر دی، یا مثلا په خوراک کې هیڅ هغه تقسیمات نه ساتل، یا غدي خوړو کوم هغه چې دغه نه ساتل، هر څه خوړل او خپل ټایمینګ یا ټایم ټیبل نه ورته ټاکل، هر وخت چې مثلا یو شی ورته مساحت سو پیدا شو بس همدې خوري همدسې لګیای، نو بس مخ په وړاندې دي چې خپل ځان چاخ کړي. دغه د اسباب مهم اسباب مثلا چې چاغوالی منځته راوړي.
بلې، ډېره زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 شل 15 30 40، او بل شمیره هم ده 0800 822 55. اوریدونکي دی دا مهال لمړی هم ځان راو پیژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، بشیر احمد هم د کندهار سره.
بشیر احمد خان، نن مګه چاغښت په ستونزي غږیږم، مهرباني وکړئ.
وځ ډاکټر صاحب، تاسو ته کوټه کوټه سلامونه وایم. زما خپل دغه مریض دی، دغه نس می پړسېدلې، خوره کې داسې پوس نورمال غونډې پړسېدلې دي، نور وجود می داسې تاغس نه لري لکه تا ولاس او هغه می څه می تاغ دی، مقصد دغه نس می را باندې پړسېږي. داسې پړسېدلې زه په پیازه مچ دا لکه تاغ سي اسینه غوته را پسی.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ تي
بلې، تاسو کوم داسې خاص مریضي خو نه لري؟ هایپرټینشن، لوړ فشار، یا شکر ناروغي، کوم داسې خاص مریضي خو نه لري؟ ورور، عمر مو څو ده؟
عمر به میاځي ډاکټر صاحب 40 کلن به یم، تقریبا اوس 40 کالو ته رسېږم. داسې خاص مریضي نه لرم، نه نیفکتونه در وسه پورې کړي دي. داسې د معدې څه کمزوري لرم، کله می ځوانه زړه یې، کله داسې قبضیت، دایمي قبضیت لرم.
ډېره مننه، تشکر. فعالیت څه کې؟ څه وظیفه لري؟ داسې خاص فزیکي فعالیت کوي که بس خوري چې شیام بس کور ناست یې، څه کار نه کوي؟
یا موټروان یم، د موټروان په خی سره دنده سره سره موټروان یم، نه ناست یم، فزیکي فعالیت څنګه نه لرم.
مننه بشیر جان، تاسو پوښتنه موږ واخسته، جواب منتظر اوسئ.
ډېره زیاته مننه له بشیر رورنه، دوی د خبرونې سره اوسئ، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
ورونه تاسو عمر 40 کاله ده، او نس مهم پړسوب لري، خېټه مو پړسوب لري، یعنی چاغوالی لري. اول خو تاسو کوشش وکړئ وروره، څنګه چې تاسو خواړه خوري نو له هغه سره سره باید تاسو فزیکی فعالیت هم وکړئ. او بل د تاسو کوم دنده چې دا هغه موټرواني یا د موټر چلول دي، تاسو فکر کوم ټول ورځ ناست یاست، نو کوم خواړه چې تاسو خوري هغه په مصرف باندې رسیږي، خو هغه انرژي چې کوم تاخیستی ده هغه په مصرف باندې نه رسیږي. انرژي تا واخیستله، یعنی خواړه دی وخوړل، هغه تا بدن ته ګټه ورسوله، مگر متاسفانه چې تا کم سپورت یا کم ورزش یا فزیکی فعالیت نه دا کړی، نو هغه مجبور مکلف ته چې تا بدن ته مثلا چاغوالی ورکی یا حجرات غټ کی، مثلا تاسو خېټه دسی صرف خېټه باندې نه دا چې موږ وایو چې یعنی خېټه صرف فقط چاغوالی کې راځي. چاغوالی عموما په اکستریمیټیز یا په دواړو نهایاتو کې راځي، مثلا پورته ولاندې. کچیرته یو طرف ته مثلا په پخو کې چاغوالی رامنځته سي، دا په امراضو دلالت کوي چې پورته نه، یا مثلا په سترګو کې چاغوالی دسی پړسوب رامنځته کیږي، یا په لاسو کې، په پورته نهایاتو کې، لاندې نهایاتو کې رامنځته کیږي. خو په عموم صورت تاسو وروره کدا سې کوي چې کم خواړه خوري، فقط نیم ساعت تاسو فزیکی فعالیت کوي د خوړو نه بعد، او مخصن زرمه بي دي کېږي وروره. خواړه چې وخوري خوړو نه بعد زرمه بي دي کېږي، او سهار په نهار باندې کوشش وکړي چې یو ګلاس الی دوه ګلاسه تر درو ګلاسو پورې همداسي تدریجي ډول باندې مخ په وړاندې ولاړ سي، چې ان شاء الله تاسو فزیکی فعالیت تر سره کوئ، ان شاء الله د خېټې له دغه مشکل نه تاسو وسل
شي. بلې، ډېره زیاته مننه په دې لاره چې دغه ورور پوښتنه جواب شوې وي. بلې، اړیکې ته زو اوریدونکي دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، لمړی همزان راو پیژنئ. تاسو ولا په سره
لایمه د بغلان ولایت کې
جرخه پسرلی صاحب، منګ نن په خبرونه کې چاغښت په ستونزې غږیږو، تاسو که پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب او ډېره مهرباني.
دغه خورې زما ډاکټر صاحب چې عمر مې نه چاله دی، او وزن مې ډېر کم دی، هیڅ وزن نه ځي، چې تاسو خورې هڅه کوي کوم کارم نه کوم، خو پاره کوم په وزن نه ځي.
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
پوه نه شوم،
دوی ویلي چې وزن یې ډېر کم دی او وزن یې نه زیاتېږي، عوامل یې څه دي ستاسو په نظر؟
وزن نه زیاتېدل خو ډېر عوامل لري، امراض هم دي، او خصوصا نن سبا چې کوم وزن څوک نه اخلي او غذا ډېره خوري وزن نه اخلي، یو غټ دلیل دا ده، یو غټ عامل دا ده چې سموکینګ یا سګریټ څکول چې دا په اپیټایټ یا اشتها باندې ډېر غټ تاثیرات لري. هغه کسان چې سګریټ څکوي هغه که هر څومره غذا وخوري، اول خو د غذا ته د غزړه نه کوي چې غذا وخوري، نو یو غټ دلیل دا ده کوم کسان چې سموکینګ یا سګریټ څکوي د هغو کسانو شاید وزن وانخلي، ځکه هغه په بدن کې په مصرف نه رسیږي، خواړه نه خوري او اشتها هم نه لري، زړه نه غواړي چې څه وخوري، او نور روحي تکالیف هم ستا بازی تکلیفونه دی، یعنی سٹریس تا ٹینشن دا مثلا ڈیری دی ٹولنی بازی فکٹورونه دی، ٹولنیس فکٹورونه دی شاغم، مطلب زیاد پدی باندی سٹریس دی، مثلا دا غا اشتیا مطلب ڈیپریس کردی وی او اشتیا نلری، نو کل چه انسان اشتیا و نلری نو نسی کولی چاغا چاغ سي، نو تاسو کوشش وکړئ وروره که چیرته سګریټ څکوئ سګریټ پرېږدوي، او کوشش وکړئ چې یو څه فزیکي فعالیت مو زیات کړئ، او داسې ښایسته ځایو ته ځئ لکه پارکونه چې دي، مثلا شنه پارکو ته ځئ چې لږ مو زړه خوشحاله وي، نو کله چې روحن سړی آرام وي نو په بدن کې میټابولیزم هم ښایسته مخ په وړاندې ځي، او انشاءالله تاسو به چاغ سئ.
در مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري، بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري.
السلام علیکم. سلام فرجان چادرګل د پکتیا ولایت دی اریو بلسه.
ډیر ښه، مهرباني خپل پوښتنه وکړئ.
دا ده چې مونږ د لاسو کې د تن دراب دی د چغوالي له امله دراب چې دی د وینه کې اوبه کوي.
ښه، زه خو ډاکټر صاحب په پوښتنه ونه رسېدم. وروره، دغه پوښتنه له سره وکړئ او په واضح ډول چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنه واخلي.
پوښتنه خو داسې دی فرجانې جناب، چې د تن دراب نه دی، دا پوستکی اوبه کوي، پوستکی خرابېږي.
وروره، پوستکی دې خرابېږي؟
او پوستکی اوبه کوي، لسونه پوستکی تمکی غونډو کې چوب دشي لکه سوي هغه سوي داسې اوبه ته نه بهېږي.
نه، کوم ځې پوستکی، یعنې لاسونه دي،
فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه.
ښه، لاسونه دي، او نور په بدن کې کوم بل ځای خو دي، مطلب داسې هغه سره مخامخ دی داسې مشکل سره؟
نه، بل ځای نه، اوکي کې د لسونه بس تمکی غونډو کې چوب چې داسې اوبه ته نه بهېږي.
ښه، وروره، که عمر دې څومره ده؟
عمر خو یاره د دېرش کالو پورې ده.
ښه، دېرش کالو پورې څه کار کوي؟ فزیکي فعالیت دې څه ده؟
فعالیت خو هېڅ کار مو نه کوي، ولاړ کار ناست.
ښه، خوري څه کور به دېږي؟ ها، ښه، صحیح شو، مننه وروره، جواب ته منتظر
شم. مننه کول دوی، ډاکټر سمیر بني.
ورور، اول خو دا لاسونه چې کله تاسو تڼاکي کوي او چیوي، دا خو باید تاسو یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، چې بعضي ویټامینز دي یا بعضي مطلب منرالز دي چې هغه په بدن کې کمیږي، نو یو ډاکټر سره مراجعه وکړي. خصوصا دا د چاغوالي سره فکر کوم هیڅ ربط نه خوري، چې تاسو وایې زه چاغ یم او لاسونه مې چیوي او تڼاکي کوي، امکان لري چې تاسو کومه مریضي ولري وروره، یا د ویټامین سي ډیفیشنسي یا فقدان ولري، یا کوم بل څه مشکل ولري د ویټامینونو، نو دا کوم خاص په دیپ سیرفت نه لري چې تو چاغي، نو دغه بل اسونه تړاکی کوي او مثلا دغه مشکل سره مخامخ.
ډیره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري، دا اوس بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. ښه، او دوی غږ نه راځي، بل اوریدونکو هم څه مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم، تاسو ډاکټر صاحب سلامونه ویم.
وعلیکم السلام، زن رو پیژنئ؟
د نه خبرې کوم، خپل مریض ما تکلیف کړم.
مهرباني.
د زړه ضربان مې غیر نورمال دي، خواږه به در باندې لګي، بعضې وخت چې ګوله وخورم یا بوره وخورم ډېر د زړه ضربان مې غیر نورمال دي، او وزن مې هم 3 کیلو شاوخوا کېده.
یو سوشه به مونږ سره وسه ډاکټر صاحب، ځنې پوښتنې ولري، به درته مشوره درکې. مهرباني ډاکټر صاحب.
عمر مو څو د وروره؟
عمر د ما یو دیش کال
ده. ښه، یو دیش کال وي. او وزن دي درو اتیا کیلوګرامه ده؟ هغه مې اوري وروره.
ښه، دلته چې دوی اړیکه پرې شوه، مخې وویل چې دوی وزن درې اتیا دی. مهرباني.
اصلا دا ورور نوم خو خیر زپونه شون چې څه نیمه خو دی ورور ول چې کله چې زه خواغه خواړه وخورم نو زه دې تکلیف سره مخامخ کیږم او کوم مشکلی ویل د زه په خاص پونه شون چې کوم مشکل سره مخامخ کیږم کله چې
خواغه
وخورم ورور که ته خو ول دې سی وکړي چې یو ډاکټر ته مراجعه وکا یو دیش کلنې د غادي شکرې ناروغي په دوه قسمه باندې ده چې یو ابتدایي ده او بل بیا مخ په وړاندې چې کله دی شو کالو نه سره پورته شي بیا م سره دی چې دې ته بی سلاوندی ټایپ 1 او ټایپ 2 وای ټایپ 1 چې دی هغه ارسی رامنځته کیږي او ټایپ 2 چې دی هغه مرسی دی دواړه دي تاسو عمر دیش یا یو دیش کلن یاس ټایپ 2 شکر چې کله رامنځته کیږي تاسو کوشش وکړئ په نهار باندې یو لابراتوار ته لاړ شي او خپل دی شکرې ماینه وکړئ چې تاسو شکر په نورمال حالات کې څومره ده او د زړه ضربان لډې روشانو سره مربوطه کله چې په انسان باندې سټرس یا تشويش راسي دا هم د زړه ضربان زیاتوي او بعضی خوراکونه هم کېدل سي د زړه ضربان سره زیات کی بعضی مطلب د دې لپاره په خاصه توګه تاسو ډاکټر ته مراجعه وکي ان شاء الله تاسو ته تداوی وکي او دای تاسو کوم مرزي چې دې پړون به تاسو ته معلومات هم درکې
ډیر مننه ډاکټر صاحب رازو زنه نور پښتون ته یو شمیر خلک دي چې لورزش او غذایی رژیم سره سره بیا هم وزن نه کنټرولېږي وجه یې څه ده ستاسو په نظر
دې ته براشو چې کله یو څوک ډایټ یا خوراک هم په خپل کنټرول کې وساتي او لدی سره کاربوهایډریټ یا خواږه هم په خپل کنټرول کې وساتي یعنی کوم چې هغه اکسرسایز یا هر څه چې دی هغه میډیسن هم خوري یعنی تداویانی هم کوي خوغه په ډیر کم حالاتو کې راځي استثناءات دي استثناءات دي بعض کسان چې نه لډایټ سره کوم نتیجه ورکی او نه هم له اکسرسایز سره کوم نتیجه ورکی نو بل اخر ته بابت دا سوای چې دي ته یو هغه په دې خاص استثناءات دي خو خاص نه کاریږي بیا هم که مجبوریت شنو دغه درو لارو ته موږ مخه کوو چې کچیرته دغه ټولو شانو سره د انسان وزن راکم نشي ډایټ هم وکي اکسرسایز هم وکي او کوم میډیکل تراپی چې دا یا تداوین هم وکي لاغه نو ورسته نو بیا موږ لرو چې یو ګیسټریک بالون ورته وای یعنی دغه د میډي حجم ورکموي چې څومره خواړه دی خوري نو د تبالته میټابولایز چې کیږي د تبزیات په مصرف رسیږي نه او د بزیات نه چاغيږي دوهم قدم کې بعضی سرجریانی هم کیږي د میډي لپاره چې دغه کسان چې بل اخره دغه زیتا دوی ودرېږي چې نه هیڅ امکان ونه لري چې لا تداوی سره هم نتیجه ورنه کی او لا خوراک سره هم او اکسرسایز سره هم نتیجه ورنه کی نو د میډي د حجم د کموالی په خاطر باندې بعضی سرجری عملیات تورته کیږي او بل دریم قدم کې د سې کتاب لیکي چې باول لنت یا د کلمو هغه کم وګدواله چې دا نو دا هم بعضی کتابونه لیکي چې بعضی کلمی یعنی د باول لنت یا د کلمو کم وګدواله چې دا رقم چې په زیات اندازه مطلب هغه د فیټس یا د شحمیاتو جذب مطلب رقم کی
بله ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ تایرایت او د استرس څومره د وزن په ډیریدو کې خپل رول لري
بالکل دا خبره صحیح ده ځکه دا ریسک فاکتورونه دي مثلا هغه کوم اسباب چې موږ وویل چې خوراک دا او مثلا نور داسې خوراک خوړل دي او فزیکی فعالیت نه کول دي او جنټیکي او روحي بازي مو وویل چې مثلا ورازوز دي ته چې هایپو تایرایډیزم یعنی موږ یو غدل لرو چې د تایرایډ په نامه سره ده نو په دې کې یو هورمون لرو چې دا هورمون د تایروکسین په نامه سره ده کله چې دا هورمون امبیلانس یعنی هغه کوم برابرواله یا بیلنس توازن لخپل لاس اور کی چې یا جګ وخیږي یا لاندې سي مثلا ګرافي پورته لاړ شي یا لاندې شي چې هایپو تایرایډیزم یا هایپر تایرایډیزم څخه عبارت ده په هایپو تایرایډیزم کې کله چې تایروکسین هورمون په کوم انسانانو کې کم شي نو دې ته هایپو تایرایډیزم وایي دا هم ډیر غټ ریسک فاکتور ده چې اوبیسټی یا چاغوالی لپاره چې نور هم دا چاغوي نو دا سړی مجبور مکلف ته چې خپل علاج وکړي او
دغه د تایروکسین چې کم کم ټابلیټ دی د تایروکسین په نامه سره دا باید دغه هایپوتایرایډیزم مریض باید همداسي کنټینیو وساتي تر هغه وخته پورې چې تر څو د یو لابراتوار ته مراجعه کوي او هغه د تایروکسین هورمون په خپل حالت کې بهتره شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې 0999 40 15 30 او بل شمیره هم ده 0992 225 55. اوریدونکو دی ډیر وخت په لیکه کې پات شو، مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب.
ډېر زیات مننه، تاسې هم سلامونه موږ ومنئ، مهرباني وکړئ.
نو بهار یم له خوست نه، پښتنه مې دا د خورجانې چې زما د کاکا ښځه ده، یعنی کاکا نې ده، تقریبا د تلویک شاوخوا یې عمر دی او تقریبا د 95 او د 90 په کیلو په وزن باندې دی، د سرعت په وزن دی. نو د سره سره چې موږ د دې لپاره ډېرې دوایانې استعمال کړې، هم یونانی او هم دا د میډیکل والا انګریزي دوایانې، نو خو د دې وزن نه راکمېږي. اوس خو دا یوه لاره ته بسره کړې ده چې په دوو وختونو کې د یو وخت راکوي.
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لرئ تاسو؟
مهرباني وروره، دا کوم بل خاص مریضی خو نه لري؟ لکه د وینې د فشار لوړوالی یا شکر، داسې مریضی خو نه لري؟
الحمدلله نه شکر لري او نه بلډ پریشر لري، نه کومه بل داسې نه جوړی ده. خو دا د ځنې لاندې داسې اوس د جاغورې سپور کې سم باندې جوړی راځوړم شوی دي.
ډېر زیاته مننه، خبرونه سره اوسه تاسو ته معلومات درکې، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
له خوست نه و بهار جان ډور تماس نیولی و. د تاسو کومه زنانه خور چې تاسو یاد کړ چې 40 کاله عمر لري او وزن یې له 90 تر 95 کالو پورې، 90 تر 95 کیلوګرام وزن لري او 40 کلنه ده، تاسو ډیری تداویانې هم کړې دي خو بیا هم کم نتیجه نه ورکړي، او کومه خاصه مریضي هم فکر کوم نه لري؟ تاسو ویل چې هایپرټینشن یا د وینې لوړ فشار او ورسره شکر ناروغي. کوشش وکړئ وروره چې دا تر ټولو نه اغه اول خبره زه بیا کوم چې فزیکی فعالیت ډیر مهم ده. بعضی کسان چې کورنی یعنی مشکلات د سیزیات نه لري او د ژوند د اړتیاوې ډیر پرې، هغه خلک بس خوري او د سی خاص فزیکی فعالیت نه کوي. کوشش وکړي چې فزیکی فعالیت وکړي، یعنی کار وکړي، کچیر ته دا هم د کور مشرې خو بیا د هم کار کوي، ځکه دغه کار د دې په ګټه باندې ده او د کمې زنانه چې د سره کار کوي دا د دې ته نه خوشاله کیږي چې دا کار کوي او زینه کوم نو زه خو بس د کور مشرې يم. اصلا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره باید ګټه ورسوي. او بل خبره دا ضروره چې سپیغول باید خوري، سپیغول ډیر ښه تداوی ده د چغول لپاره. او بل خبره دا ضروره چې سهار په وخت کې کوشش دی وکړي د سی په تقسیمات ته جوړ کی لنیم ګلاس وبونه دی، دغه په تدریجي ډول باندې وب شروع کی چې دا د ډیرو امراضو مخنیوي کوي. صرف د دې مخنیوي نه کوي چې چاغوالی لمنځوړي او د ډیرو امراضو مخنیوي کوي، دغه نیم ګلاس وب دی سهار شروع کی او د سی په تدریجي ډول باندې مخ پر وړاندې ځي چې سبا دی یو ګلاس او بل ورځ یو نیم ګلاس، دوه ګلاس، کچیر ته یو نیم لیټر یا سلور ګلاس وب، سلور ګلاس یا تر دې نه کم زیات هر ورځ سهار په نهار باندې وچکی، نو ان شاء الله زه امید لرم چې چاغوالی به راکم شي او ان شاء الله خدای مهربانه ده چې صحت به ومه.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اورئ. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د اړیکو شمیرې دی 0992 40 15 30 او بل شمیره ده 0992 225 55. اوریدونکو دایم مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. توخی
د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو په تماس کې صافي خورته او محترم ډاکټر صاحب خو ته میکي هلي او سلامونه وړاندې کوم.
ډېر زیات مننه، خراله ته خو صاحب. اها خوشاله اوسې، مهرباني وکړې ته خو صاحب.
الله محترم ډاکټر صاحب زخمي دا پښتنه د چې یو انسان په شواروس کې یعنی څونه ډوډۍ وخوري، څو ګرامه او څو وخت یې وخوري، او یو انسان چې مثلا 60 سانتیمتر قد ولري نو وزن یې باید 100 کیلو ګرام وي. دا که موږ په یو ښه واضح ډول تشخیص کړو نو موږ به له دې څخه ډېر منندوی یو. او فزیکي عمل مثلا سړی کار کوي یا مزل کوي، یو څوک په شواروس کې چې څونه دقیقې یا څونه ساعته مزل وکړي یعنی په پښو باندې وګرځېږي، دې ته موږ یو نورمال فزیکي یا متوسط فزیکي عمل ویلی شو. نو د ده له توجه څخه نړیری مننه د ده د جواب په هیله.
ډېره زیاته مننه توخی صاحب، مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب به هم ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
توخی صاحب مننه، خوشاله اوسې. پوښتنې ته راځو توخی صاحب، تاغه څو کیلو ګرام وزن یې وایي؟
100 کیلو ګرام. او نه پیغم څومره وزن باید ولري؟ دا سی دونه وکړه.
ښه، راځو دې خبرې ته توخی صاحب، چې په خپل دغه بیمای تاسو فکر کوم داسې مربوطه شخص په طبابت کې معلومیږي، ځکه دا سوال مو د طبابت په اړوند باندې وکړو، تاسو فکر کوم پوهیږئ په طبابت باندې. دلته موږ لرو باډي ماس انډیکس، خصوصا اول باید دې ته راشو چې دا باډي ماس انډیکس څه شی ده. دا دغه د انسان وزن په کیلوګرام او کم هایټ شي، دا په میټر مربع باندې یا په میټر سکوير باندې باید تقسیم شي، چې هر څه لاس ترالو عبارت له چش څخه ده، له دې انسان له بیمای څخه ده. بیمای داسې وایي چې په نورمال اندازه سره یعنی له 48.5 نه بیا تر 24.9 پورې، دا یعنی په نورمال بیمای کې راځي، یا نورمال بیمای کې راځي. لدینه چې لوړ شي بیا بیمای، بیا نو هغه ته موږ اوورویټ وایو. اوورویټ یعنی دا مخ په وړاندې روان دی چې وزن واخلي. هغه له 25 نه شروع کیږي چې بیا تر 90.9 پورې ده. بیا دا خپل په درې ګریډ باندې وشل سوی دی، یا په درې طبقو باندې وشل سوی ده، چې دې ته بیمای قانون باندې یعنی ګریډ 1، ګریډ 2 یا ټایپ 1، ټایپ 2، ټایپ 3 باندې غسوی ده. چې گریډ 1 بیا لدین لوړیږي تر او دې شو پوری ده، او بیا ټایپ 2 ده، گریډ 2 ده، او بیا گریډ 3 ته ځي. بل پختنم توخی صاحب دا وکړه چې په نورمال ډول باید یو انسان څومره یعنی فزیکی فعالیت ولري؟ تقریبا نیم ساعت یا لدین زیاتو کم باید پیاده روی ولري چې په پښو باندې تګ وکړي، او ان شاء الله چې دغه چاغوالی به کم شي. او بل پختنه سو کړم دغه
بلې دوی ویل کې یو څوک 100 سانتیمتر قد ولري څومره باید وزن وي؟
100 سانتیمتر قد ولري
ما صحیح ونه خسته، خو فکر کوم همدغه یو هدف.
خیر، د دې هغه کته وروره کده مربوط دي کوم یو کلینیک ته چلاړی، دا بیمای عادي خبره ده. بس تاسو ته به وګوري چې تاسو بیمای یا دغه د نسخو تر څومره ده، نو تاسو ته خپل وای ځکه فارموله مې درته وویل چې څومره وزن د انسان یي، نو هغه په کیلوګرام بیا په تقسیم دي میټر مربع دي هایټ یا دي لوړوالی، نو دا واضح فارمول به درته وایو، هغه سره اندازه کی او بس ان شاء الله تاسو ته خپل جواب
ورکړم. په دې لاره چې دوی پوښتنه جواب شوی وي، ډاکټر صاحب یو بل مسله ده چې ځنې اوریدونکو دغه پوښتنه مطرح کړې و. یو شمېر کسان د وزن د کمول لپاره یو شمېر درمل پروزاک پونم کاری، یو شمېر نور درمل دی په درملتونونو کې خرڅېږي. ساسي په نظر څومره ګټور دي دا او څومره زیان رسولی شي انسان ته؟
پټول کې کوایو هر دوا خوړل خپل سایډ افیکټ یا وارث جانبي لري، نو هغه ولې خبرې طبیعت راځو چې هیڅ دوا ته ضرورت نشته، خصوصا د زنانه او لفاره چې هغه په اطراف کې څوک اوسي ځکه د فزیکی فعالیتونه کم کوي، نو هغه دوایانې باید واخلي. او خصوصا هغه خلک چې مثلا په شریعتو کې اوسي یا مثلا فزیکی فعالیتونه کوي یا مکتب ته ځي یا معلمانی یا مثلا ډاکټرانی وي، کوشش دې کوي چې په خپلو ساحو کې باید داسې یو غور تور کې خلکو ته یو فکر ورکړي چې په دوا سره کوشش باید څوک ونه کی چې خپل وزن کنټرول کی کوشش باید وکړي چې فزیکی فعالیت زیات کی ځکه اول خبره مهم دا وکړله په اسبابو کې هم همدار غلی او په ټریټمنټ کې هم فکر کوم چې دا ډیر غټ رول لري یا په تداوی کې دی چاغوالی چې ایکسرسایز یا ډایټ او بیا الحمدلله مختص مسلمانان جو باید پنځه وخت لمونځ د خپل یو پریکټس ته او سهار کې سړی ولاړ سي او لمونځ وکړي لاغنه بعد یو نیم ساعت پیاده روي وکړي نو فکر کوم ان شاء الله چې دا د وزن ډیر ښه طریقه ده او بل خصوصا د غذا هغه ټایم ټیبل ساتل غذا په خپل وخت باندې خوړل او دومره غذا خوړل چې دی څومره فزیکي فعالیت لري باید خپل فزیکي فعالیت مطابق هغه غذا وخوړل سي داسې نه چې غذا یې زیاته او فزیکي فعالیت کم وي نو دا مجبور مکلف ته چې بیا بعضې دواګانې دي انټیلیفیډز یا مثلا د شحمیاتو لپاره واخې بعض دواګانې چې چاغوالی راکم.
ډېره زیاته مننه اورېدونکی دی د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان را پېژنئ؟ ډېر ښه مهرباني وکړئ نن موږ چاغښت په اړه غږېږو.
چاغښت خو مې تقریبا 115 کیلو وزن لرم. عمر مې تقریبا په دوه کاله کم 50 او دغه د پښو درد لرم او نور یوه ګنټه درې پاوه مزل په پښو باندې ورځې ساده وخته کوم حاجی په ګرمي کې دغه د پښو درد لرم خوب نشم کولی د غرمې د خاصې د شپې د خاصې د پښو درد لرم د پښو درد لاسه خوب نشم کولی.
اگر سر تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه
دسې خاص مریضي خو نه لري وروره یا د وینې لوړ فشار او یا شکر ناروغي کوم بل څه خاص ناروغي لري
هغه مریضي نه نه سیاحت خوړم خالي دغه د فوټ د وزن په خاطر باندې دي کڅنګ لري د فوټ درد لرم.
صحیح ده مننه وروره جواب ته منتظر شه ان شاء الله جواب درکو.
ها مهرباني ډاکټر صاحب.
دی ورور لکندهار نه اړیکه نیولې وه او داسې پوښتنه یې وکړه چې 115 کیلوګرامه وزن لرم او عمر مې 50 کاله ده. وروره که داسې وایو چې دغه چاغوالی خپله د اوسټیو آرترایټس بیماری هم رامنځته کوي چې د هډوکو کوم حجرات دي دغو التهاب رامنځته کوي نو تاسو خپله فکر وکړئ 50 کاله تاسو عمر ده او 115 کیلوګرامه تاسو وزن لري دا په خپله د اوسټیو آرترایټس مریضي رامنځته کوي. په دوهم قدم کې دا د زړه امراض رامنځته کوي سټروک رامنځته کوي او هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري هغو ته هم نقصان کوي. دغه تا کوم تکلیف چې د ورورکه دا مربوط په دې چاغوالی پسې ده او نور امراض هم شته کېدلی شي چې د پښو تکلیف لري یعنی یوریک اسید کېدلی شي زیات سوي یا مثلا ویټامین ډی 3 ډیفیشنسي ولري وروره خو هغه خاص په دې عمر کې فکر نه کوم چې زیات دي خو تاسو اوس کوم دغه خپلې خبرې مطابق چاغوالی هم ډېر زیات ده تاسو کوشش وکړئ چې چاغوالی هم راکم کړئ وروره او نیم ساعت چې څه کوم تک کړئ وروره تک دې نور هم زیات کا تک داسې کوه وروره چې کنټینیو یا مسلسل یې کوه جاري وساته داسې تک مه کوه بیا دروي چې یوه ورځې وکړې او دوه ورځې نه کوې بیا درې ورځې وکړې بیا یوه ورځې نه کوې همداسې مسلسل یې وساته انشاءالله چې دغه چاغوالی به دې راکم شي. او بعضې ورورکه جینیټیکلي دي یعنی ارسي دي امکان لري تاسو نه مو پوښتنه وکړه متاسفانه چې پوښتنه مو نه درسي وکړه فکر مو نه وو نو دا بعضې جینیټیکي هم کېدلی سي یعنی له مور او پلار نه ډاکټران پوهېږي چې جینز دي او له هغو نه کوډینګ کېږي اولاد ته او بچانو ته نو بعضې او چې مور پلار یې چاغ وي دا امکان لري چې اولاد کې هم همدغه جینز یا هغه کوډینګ د جین شوی وي چې اولادونه یې هم همدغسې چاغ چاغ معلومیږي لکه مور پلار چې وي خو تاسو فکر کوم انشاءالله چې همدغه تګلاره اختیار کړي یا سهار لمال هم څومره چې تاسو خواړه خوري هغومره پریکټس یا سپورت یا ورزش ورسره کوئ او پیادروي کوئ ورسره او بل سهار وختي مخکې هم ما تکرار کړه کوشش وکړئ چې له ډوډۍ نه مخکې یو ګیلاس اوبه چښیا چې دا ډېر ښه نتیجه ورکوي او سهار په تشه خوا باندې مخکې یو بل ورور هم تماس نیولی و نیم ګیلاس نه دا اوبه شروع کړي یو ګیلاس یو نیم ګیلاس دوه ګیلاسه الی څلور ګیلاسه ته دا ورسوي همدغه څلور ګیلاسه تاسو کنټینیو یا جاری وساتئ انشاء الله زه امید لرم چې الله تعالی به تاسو ته صحت درکړي او چاغوالی نه به انشاء الله تاسو نجات.
بلې ډاکټر صاحب ډېر خلک دي چې ډېر سخت غذایي رژیم نیسي او په یو وخت ډېر وزن کموي څومره ستاسو په نظر دغه ناوړه پایلې درلودی شي؟ اوریدونکو به مخلو بیا به رازو د پوښتنو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. زن رو پیژنه؟
نوران نیازم ده خوش ولایت ما.
نیازه سپ نن منگا چاغوالی پار غگیگو و تستر که کمه پختنه یه میره بانیم.
زما خو یو پلار ډېر سپین ږیری دی، تقریبا د 50 کالو عمر شاخوا به یي د ټیټکۍ زیاتې خوږېږي. او ټیټکۍ خوږېږي مزل نه شي کولی. ډاکټر صاحب نه دا خوښ شوه چې دسې پوه شي دوایي شي راته وخو.
سمه ده. وزن له ډېروالي سره خو به مخ نه یي؟ وزن خو به ډېر نه یي؟
نه نه، وزن مې ډېر نه ده، تقریبا دا بیا 15 کیلو شاخوا ده.
سمدار ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې، مهرباني وکړئ.
نیازه صاحب تاسو ویل چې 50 کال عمر یې ویل نه؟ ها، 50 کال عمر لري او دا زنګنونه یا ټیټکۍ خوږیږي. فکر کوم دغه عمر کې ورورک اوستیو آرتایټس مخکې ما وویل دا زیات په دغه عمر کې دی مخ په وړاندې چې څومره یعنی د انسان عمر زیاتیږي هغومره د هډوکو حجرات تخریبیږي. نو دا بعضی له ویټامین ډی 3 ډیفیشنسي سره هم مخامخ کیږي، بعضی نور هم رازم دي، هډوکي کمزوري کیږي، ډیفنس سیستم یا دفاعي سیستم هم کمزوري کیږي. څومره غذا یا څومره مواد چې هغه کم عضوي ته یا کم ځي ته فکاریږي هغومره نه رسیږي په کافي اندازه باندې. کوشش وکړئ وروره چې د دې لپاره خاص مخکې ما وویل بیا هم وایم چې تاسو فزیکی فعالیت دی وکي، او که فزیکی فعالیت نسی کولی یو نږدې متخصص دی اورتوپیدی سره د مراجعه وکي چې مثلا دا د ټیټکیو یا زنګنو دردونه ولې رامنځته شوي دي، چې لنزدو بعضي معاینات دي چې لابراتوار مربوط دي وروره که چې هغه تاسو ترسره کړئ انشاءالله خدای مهربانه ده چې د پښو دردونه ورک.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 او بل شمیره هم ده 0992 555. اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ تاسو ځان راوپیژنئ.
السلام علیکم. حکمل افغان د خوستنه.
وعلیکم السلام. افغان صاحب خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه هو د ډاکټر صاحب ته ده چې زبا چغواله ډېر زیات ده لکه 50 کلیوم او د هیڅ چیز سره مې داسې خوند نه رکي، نو ما ته باید ډاکټر صاحب دا توصیه وکړي چې زه د کومه شاونه زیات جدي فارض کړم. او بله پوښتنه مې دا ده چې د الرجي دپاره واکسین په افغانستان کې پیدا کیږي او که نه؟
د څه شي دپاره واکسین پیدا کیږي که نه؟ حساسیت دپاره. سمه ده، حتما تاسو معلومات درکو. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو
ورور تاسو پوښتنې مطابق براسو 50 کیلوګرامه وزن لري، له خوست مو اړیکه نیولې و. تاسو ول چې موږ غواړو چې هر څه مو وکړو بیا هم وزن نه کمیږي. کوشش وکړه ورور هغه سی خواړه مه خوره چې په هغو کې چربي، شحمیات یا فیټس زیات وي، هغه هم د دې چاغوالي مخنیوی کېدلی سي. او څومره چې ته فزیکي فعالیت کې ته هغه نه کم خوراک وخوره، یعنی څومره مړۍ یا ډوډۍ چې ته خورې هغه کمه خوره، فزیکي فعالیت دې زیات کړه، او کومه غذا یا انرژي چې ته اخلې هغه کمه کړه. او بل کوشش وکړئ تاسو چې اوبه په نهاره باندې ډېرې چکی، سهار په وخت کې اوبه چکی، او کوشش وکړئ که نیم ساعت فزیکي فعالیت کوئ یو ساعت ته کوي، که یو ساعت کوئ یو نیم ساعت یې کوي، خو اول کوشش وکړئ چې دواګانو نه مثلا استفاده ونه کړئ، ځکه بهترین علاج دی چاغوالی اکسرسایز یا سپورت پیاده روي ده او خوراکونه دي. او په درېیم قدم کې بیا ورته میډیکیشن یا دواګانې ورته ورکوو چې مریضان هیڅ امکان ونه لري، له ورزش سره هم د چاغوالی هماغه ثابت پاتې شي، او خوراکي غذایي رژیم هم دی وساتي، بیا هم چاغوالی هماسې پاتې شوی، بیا مجبور مکلف شو دواګانې ورته ورکوو هماغه مریضانو ته. تاسو وروره که کوشش وکړئ چې ډېر فزیکي فعالیت وکړئ. څه کتابونه چې وګورئ په دې کې ټوټل ویل شوي دي، رننګ یعنی منډه کول یا دغه پیاده روي کول، داسې وایي چې په انګلیسي کې وایي چې دیس از فادر اف د سپورت، یعنی بعضې خلک ورزش کوي، کراتی کوي او د نور داسې بعضې سپورت چې هغه کوي، خو دغه پیاده روي دوی وایي چې فادر اف د سپورت، یعنی دا د سپورت پلار ده. دا پیاده روي هر هغه څوک چې پیاده روي زیاته کوي دا تر هر پریکټس او تر هر سپورت تر هرې لوبې نه ډېر بهترینه لوبه ده. نو کوشش وکړئ چې تاسو پیاده روي زیاته کړئ، خدای مهربانه ده چې تاسو وزن مکم شئ.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. د دوی یو بل لنډه پوښتنه وه چې حساسیت د پاره کوم واکسین شته که نه؟
بلی اساسیت لپاره په افغانستان کې اوس خصوصا په کابل کې موږ بعض لابراتوارونه لرو چې انشاءالله د الرجي علاج کیږي. همدلته بالکل کیږي چې بیا هفته وار هغه کوم اول باید تشخیص شي کوم ډاکټر نه چې څنګه الرجي اوس په کوم اساس ډایګنوز یا تشخیص وشي هغه بعد کیږي. کابل کې هم د الرجي واکسینونه پیدا کیږي انشاءالله ورته کیږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه ډاکټر صاحب ته سلامونه تاسو ټول همکارانو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
زه محمد عظیم د کندهار د جړې ولسوالۍ خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه وه چې پر ما باندې دا ما پر بدن باندې تکلیف نه راځي. دا یو شی راته معلوم شوی لکه و چې ګندې په لازمې چې به مخوړل بس پښتا چې به دا و چې ګندې وخوړل خدای نه خوب نس کولای. دا یو شی را مې نورم بس کله کړه دا سپین را باندې راوخه دا سرت مې کله کړه دا چې بارګ سره خوب نه څنګه کولای دا چې سره مریض ده.
ښه یو څه شی به وسه ډاکټر صاحب ځنې پوښتنې لري به درته مشوره درکې. مهرباني ډاکټر صاحب
پونه شو مور تاسو خپل خبرې بیا تکرار کړئ.
ما دا ما پر بدن دا سپین را خېز ډاکټر صاحب څه وته چې سپین کړی ته پنځه بس خارج کړی دا چې ډېر دا یو وش بندې را باندې چې چې نه را باندې دې دا چې و خورم بس دا څه کړم نور نه وخ وخ بس دا سیم په ذات هیڅ بره خوب نه تنظیم کولای.
وروره که دا خبره پونه شو چې شي را خېز ټپونه خخه دا ټپونه څنګه وي سر څنګه
بس دا سپین دا چې بوک بوک دا بدن مې دا چې بوک بوک سي ته پنځه بوله چې شي بوله څوک مو ښه غوما شو خو نه یو سره دغه چې لکه تنا کدا شي سره پورته شي.
پوشو پوشو وروره پوشو پوشو مهرباني.
ډېر مننه خبرونه سره وو سې ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې. مهرباني ډاکټر صاحب.
محمد عظیم جان تاسو د سپټنه وکړه چې وچی بنډی مې خوړلې او کې وس خورما د سې یو خبره دی وکړه او بیا په بدن باندې مې بعضی د سې ټپونه راپورته کیږي چې هغه مربوط دي حساسیت یا ایرټیشن دي. بعضی خوراکونه شته چې هغه اساسیت پیدا کوي یا ډیر کسان سره سنسټیو یا اساس وي. ډیر خوراکونه د شته خو تاسو کوشش وکړئ په غذا کې وګورئ کوم غذا سره چې تاسو اساسیت یا سنسټیویټی لري نو هغه غذاګانې بیا ما اخلي چې تاسو کوم غذا وپیژندله چې د غذا سره د ما په بدن باندې داسې یو حالات رامنځته کیږي داسې یو پکڼکې را پیدا کیږي داسې یو خارښت راپورته کیږي کوشش وکړئ چې بیا غذا نه وخورئ. دغه لنډه تداوی ده او بل که چیرته تاسو یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ ډیر به ښه وي انشاءالله. له نږدو دا ډېر یو عادي مرض ده او دا بعضې حساسیتونه له بعضې خوراکو سره رامنځته کیږي.
ډېر مننه. ورسته اوریدونکو اخلو د دوی پوښتنه بم واخلو چې کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
رحم الله خان زابل خان.
رحم الله خان ستاسو پوښتنه اخلو مهرباني.
ما د تاسو څخه دا پوښتنه د ختم د موضوع څخه بهر د دماده ماده ډیر جوش کوي بیا مخکې من دوا په دې دی چې په لوري د هغه نه ولا خو بیا او مستغه دوا مو خړنه دا دوا خلاص اوس ډیر جوش کوي د سي ډاکټر صاحب هم پر ځلان دي دا بولې خرمم دا جوش ورکیږي نه نو هغه تداوی نه وکړل خو دا جوش سخت ډیر نه د ډاکټر صاحب څخه دا هیڅ کوم څه جواب راکو چې دا په لوري د هغه لامل لري او بل دا پرې دې له چې دې ټول وخت کار
عمر دې څو درو را
عمر مې ته دې اسکان
ښه کار کوي.
کار خو دا چې دکانداري را کوم کار کوم نو څه کار نه
ښه دکانداري کوي سیدا او اچ پایلوري مثبت او کله چې دې مینه تو کړه
و چې دې مینه تم کو مثبت دا چې دغه دغه دا مو خپل دې بیا دردونه ورک څه وست دا جوش ډیر کوي دا چې الپرازولام کوم دا باز باز دا جوش ورکی نه
الپرازولام
و دا الپرازولام دا دې مې دې ګورې چې په تاسو په باندې خولې کې دا هم کوم
ښه 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 سيد رحم الله خان مهرباني.
ما دا پرېز راته وای ټول وخت پاره پرې چې شي دا او دغه دغه دا جوش ورکی کی
سيد وروره جواب ته منتظر شئ.
مهرباني.
رحیم الله ورور له زابل شاجو لسوال نه تماس نیولې چې میده می ډیر جوش کوي او لابراتوار ته تلم چې شپایلوري معاینات می تر سره کړی دي. شپایلوري ورور را پوینه کی هم سید خاص نتیجه ورکی خو په غایته موادو کې باید شپایلوري خصوصا معاینه شي او تاسو ول چې شپایلوري معاینات مکړي خو بیا هم مثبت او د میده جوش راته پیدا کیږي. د میده جوش ورور کده ل سټریس یا ټینشن یا تشویش سره هم ډیر رفت لري. یعنی هغه کسان چې ډیر غوسناک وي یا سنسیټیو وي یا ډیر یو عادي خبره باندې غوسه کیږي یو عادي مشکل ورته ډیر غټ سي، نو په دې وخت کې وروره موږ یو عصب لرو چې د ویګوس عصب په نامه سره ده. دغه کوم چې هاضمي سیستم ده د دغه عصابو په واسطه سره کنټرولیږي. نو کله چې انسان غوسه سي یا غیر نورمال حالات پرا سي، دا کوشش کوي چې په معده کې هایدرو کلوریک اسید له چپ سیلز یا هلته حجرات چې لاغونه افراز کی او مثلا په معده کې هایپر اسیډیټی یا تیزابیت رامنځته شي. غټه خبره دا ده وروره چې ته اچ پایلوري هم نه لري او بل کوشش کوي چې څه پرهیزونه هم وکړي، بیا هم د معدې جوش دې شته. ته کوشش وکړه وروره چې بعضي عصبي دواګانې څه استفاده وکړه. تاسو کېدلی سي ډېر غوسناک یاست یا په یو عادي خبره شاید په احساساتو باندې راځي اساسي اصله بعضي شیانو سره. نو مخکې مې درته وویل چې دغه اعصاب چې کله هغه کسان چې ډیر اساس ویله بازي شانو سره یا په احساساتو ډیر ژر راځي، د هغو کسانو دغه هایپر اسیډیټی یا تیزابیت ډیر زیات وي. نو تاسو کوشش وکړئ له نږدې ډاکټر سره مراجعه وکړئ ان شاء الله چې تاسو به تداوی مو. یو بل پوښتنه هم دا وکړه چې کوم پرهیز وکم لکه موشیانونه. کوشش وکړه دغه سي اچارونه، سرکینه، دسي دغه کوم خام سبزیجات سي دي، کاوسو، ګندنس او ترتیزک سو دغه شیانو دا باید په مالګا یا په پوتاشیم پر منګنیټ باندې پریول شي او بیا وخوړل شي. دا زموږ تاسو خلک د دې صحت کوم سیحه چې دغه مراد کوي. او کوشش وکړه بعضي دسي درنی غذاګانې مثلا قوي لکه غوښه چې د مثلا بعضي دسي تیزابي خاصیتونه چې بعضي شان لري هغه مخوره، او دسي کوشش وکړه چې نرم غذاګانې وخوري. او یو خبره بیا هم تکراروم، ته کوشش وکړه چې سهار لخوا په نهار باندې اوبه شروع کړه چې دا ډیره بهترینه تداوی ده د معدې لپاره چې هم به هایپر اسیډیټی یا تیزابیت له منځه ولاړ شي. او ته کوشش وکړه چې یو عصبي ډاکټر چې هغه سره مراجعه وکړه چې انشاءالله تاسو ته باز دواګانې درکې او تاسو په انشاءالله د معدې له تزابیت نه خلاص.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې هم وروستۍ شیبې دي که د چاغښت د ستونزې د حوالي او همدارنګه مخنیوي دپاره یو څه سپارښتنې ولرئ، مهرباني وکړئ.
په اخیر کې کوشش باید دا وکړو چې څومره خواړه موږ تاسو اخلو هر شي ته باید یو ټایم ټیبل یا تقسیم اوقات جوړ کړو. دا چاغوالی هغه وخت رامنځته کیږي کله چې لایف سټایل یا بعضي خلک دغه د ژوند هغه کوم تقسیمات یا د ژوند دغه تګلاره یا کوم چې روزنیز ژوند مخ په وړاندې وړي هغه ته توجه نه کړي، بس هغه خوراکونه هم به طریقې خوري او دسی دا ژوند ته یو ټایم ټیبل یا غنی ټاکلې. کوشش دی هر سړی وکړي چې کوم غذا خوري یا د غذا مطابق به دغه فعالیتونه تر سره ورسوي، ځکه نن سبا خلک غذاګانې ډېرې زیات خوري او فعالیتونه نه کوي. بیرته خپل خبرې ته راځو چې اکسرسایز یا فزیکی فعالیتونه باید کوشش وکړو چې ډېرې زیات کوو. او بل په نهار باندې اوبه څښل ډېر زیات فائدہ کوي چې یو صرف دغه دی چاغوال لپاره فائدہ نه بلکې ډېر امراضو ته د سهار لخوانه کوشش وکړي چې نیم ګلاس نه په ابتدا کوي او بیا تر څلورو ګلاسو پورې د اوبو ورسوي چې په اخیر کې ان شاء الله تاسو دا کنټینیو یا جاری وساتي چې لډیرو امراضو به الله تعالی تاسو ته نجات درکړي ان شاء الله.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو خبرونه ته راغلی او زموږ پوښتنې هم ځواب کړې. نړۍ مننه اوریدونکو، له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوو. خپرونه همدغلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې مه هېروئ. زموږ د خدای پامان.
مننه.
یخ لگی بات نہ یار یخ تو تور تم سید تور خمارا یا دوینا یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ تک در سپینا سپینا اوڑے یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ بس ملارا تیرے دم خود وشتما یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ بگل گلاب دیو وشتما یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ خوب خود نکڑم دخمنانو بولی دما یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ بات پغمان گلوری راغ یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ زما دیار دزلف بوی ما ترولینا یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ زدهل من پلوری نزم من پشما یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ زدهل من پلوری نزم من پشما یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ یخ لگی بادونا یا ریخ